په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. ازادي راډیو اورېدئ. ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویسټ په سمنګان کې د مدرسې دننه پرونی چاودنه وغندله. وی ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او ترهې پرته زده کړې وکړي. ښاغلی ویسټ زیاته کړه چې هېواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې چاودنې حیران کړی دی. د سمنګان په مرکز ایبا کې پرون د الجهاد مدرسې دننه چاودنه وشو چې ځینې لویدیځو رسنیو په وینا د تلفاتو شمېرې نږدې شلو ته رسیږي. فرانس پرس خبري اژانس ته په ایبا کې یو ډاکټر ویلي چې نولس تنه په دې چاودنه کې وژل شوي او څلېرش تنه نور ټپیان شوي دي. د اژانس د ډاکټر نوم نه دی اخیستی، خو د ده په وینا دا خبره هم کړې چې ویلي دي اکثره قربانیان ماشومان او عادي خلک دي. د دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، د ورته ګڼو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سخت دریځې ډلې ویان په یو صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه یې خپور کړ، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکران په سفارت کې پرون چاودنه وشو. د سفارت د یوې استازي اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر یې نشته. نیکولینکو په خپله فیسبوک پاڼه کې د دې پیښې په تړاو څرګنده کړې چې سفارت ته د واستول شوي لیک د پرانیستلو په مهال دا چاودنه وشوه. د اوکران د بهرنیو چارو وزیر دیمیتر کولیه بیا د اسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پیښې تحقیقات وکړي، او ښاغلی کولیه بیا په ټوله نړۍ کې د اوکران پر سفارتونو غږ وکړ چې امنیتي تدابیر سخت کړي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ته په درېمه یو ورځنۍ لوبه کې د څلورو وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتل ده، له افغانستان سره د درېو یو ورځنۍ لوبو کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د شپېتو منډو په توپیر وګټله، او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. په پرونۍ لوبه کې ابراهیم زدران 122 منډې جوړې کړې چې تر اوسه هیڅ افغان لوبغاړی دومره منډې په یو ورځنۍ لوبه کې نه دي کړې. د ابراهیم زدران د دې منډو له امله افغان لوبډلې سریلانکا ته د 314 منډو هدف ټاکلی و چې سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوځېدو په وروستي اور کې بشپړ کړه. او د یو ورځنیو لوبو دا لړۍ د دواړو هیوادونو ترمنځ یو د یو په وړاندې مساوي شوه. او د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا، او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغو لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته چې 14 ټیمونه به سره لوبې کوي، 8 ټیمونه ووتل. ارجنټاین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماته ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان څخه لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک مات کړه، او تونس هم له فرانسې لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله. د فوټبال د نړیوال جام بل پړاو لوبي بچې د نک اوټ پړاو بلل کیږي. بل سبا د 14 ټیمونو ترمنځ د شنبه په ورځ پیل شي. د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ به د دسمبر 13 پورې دوام وکړي. خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي او وړاندې په خبرونه کې. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وایي واځي انتخابات کولای شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي یا طالبان انتخابات ته غاړه کیږدي؟
انتخابات د طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به بېطرفه وي، دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
په دې اړه مو د سیاسي چارو د وکتونکي نظر اخیستی. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا هم په افغانستان کې د سخت وچکالۍ اټکل کړی دی. په دې اړه مو د چارو لوی وکتونکو سره مرکه کړې.
په دې ځای کې د څښاک اوبو د کمښت سره مخامخ دي.
په پاکستان کې د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وايي په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري او هغه افغانان هم نیول کیږي چې د دې هیواد قانوني اسناد لري.
پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې تاسو دا خلک ولې نیولې دي، په کوم جرم کې منیولې دي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي او بشري حقونو ځانګړي خبرونه او د غرض د خزو لپاره نیمه نړۍ بل خبرونه هم مه هېروي.
د ازادي راديو خبري ټولګه
د ملي مقاومت په نوم د جبهه مشر احمد مسعود وړاندیز وکړ چې په افغانستان کې انتخابات تر سره شي. د په ورته وخت کې طالبانو سره د سیمې او نړۍ د هیوادونو پر چلن هم انتقاد وکړ. احمد مسعود دغه څرګندونه د ازبکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه او بخې د ازبکستان په پلازمینه د تاجکستان په پلازمینه او بخې دوشنبه کې د افغانستان په اړه د یو جوړ شوي کانفرنس په ترڅ کې کړي دي. جزئیات په دې رپورت کې.
د طالبانو مخالف مشر احمد مسعود وایي یوازې انتخابات کولی شي چې افغانستان له سیاسي بحران وباسي، حتی که په دې انتخاباتو کې طالبان بریالي شي. د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر دا خبره پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د هرات امنیتي کانفرنس له سمې غونډې په پای کې وکړه. دا دوه ورځنی کانفرنس د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ له لوري جوړ شو. پخوا به یې غونډې د افغانستان دننه ترسره کولې. د انسټیټیوټ وایي چې د دې غونډو هدف د افغانستان د نږدې 50 کلنې جګړې د علتونو ښه پوهاوی، د خبرو اترو د فضا ایجادول او د هڅه ده چې د افغانستان سیمې او لسیمې ورهاخوا د چارو د کتونکو او پالیسي جوړونکو ترمنځ فکري اجماع رامنځته شي. طالبانو تر اوسه د احمد مسعود د انتخاباتو د وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي، خو دوی چې کله پروسه شکل د اګست په 15مه کابل ونیو، نږدې څلور میاشتې وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منحل کړ. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ویلی وو چې د انتخاباتو کمیسیون ته اړتیا نشته، خو دا خبر هم کړی و که چېرته اړتیا پیدا شوه بیا به جوړ شي. ښاغلی مسعود ټینګار وکړ چې خلکو ته دې اجازه ورکړل شي چې څرنګه حکومت غواړي او څرنګه کسان انتخابوي. د هرات په لسمه غونډه کې احمد مسعود د سیمې او نړۍ پر هیوادو انتقاد وکړ چې هر یو په انفرادي ډول له طالبانو سره په تماس کې کیږي چې دا چلند به په افغانستان کې د جګړو سبب شي. د وی د سیمې او نړۍ د هیوادونو بیل بیل تماسونه حل لار نه ده او په تاکتیکي ډول د امنیتي ستونزې د هواري لپاره د هڅې اغېزمنې نه دي. دا د افغانستان د ستونزې حل نه دی او په نړۍ سیمه او افغانستان کې د سولې او ثبات حل لاره نه ده، بلکې په اوږده مهال کې د ګټو د ټکر او په افغانستان کې د جګړې او ناکرارۍ سبب کیږي. د طالبانو سرپرسته اداره تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د دوی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادو سره سیاسي تعامل شته. نړیوال پر طالبانو دا انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونو تر پښو لاندې کړي دي او حکومت یې ټول شمول نه دی. احمد مسعود په خپلو پرونیو څرګندونو کې وویل چې د طالبانو ملامتول ګټه نه کوي، په کار ده چې د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د ستونزو لپاره یوه لویه اجماع رامنځته شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملي مقاومت په نوم د جبهې مشر احمد مسعود وایي په افغانستان کې د کړکېچ د هواري لپاره په کار ده چې انتخابات ترسره شي. آیا په اوسنیو شرایطو کې دا ممکنه ده چې انتخابات وشي؟ دا پوښتنه زما همکار احمد شبر د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال حکمت اعظمي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
انتخابات د افغانستان لپاره د وضعیت کې زه فکر کوم ډېر تغییر راوستلی شي، مګر یو سوال دی چې انتخابات طالبانو تر واکمنۍ لاندې او د طالبانو تر کنټرول لاندې څومره به شفاف وي، څومره به طرفه وي؟ دا تر ټولو یو غټ سوال دی.
عادتا په هغو هیوادونو کې چې ستونزه او شخړه پکې وي درېمګړي انتخابات ترسره کوي لکه ملګري ملتونه، بیا څرنګه؟
زه فکر کوم په د طالبانو د خپل شدي د نظام کې واکمنان وي، تر هغه چې دوی په نظام کې واکمنان وي زه فکر کوم په هر حالت چې وي که بل درېمګړی هم راشي د دوی تر تاثیر لاندې به وي. هغه د مذاکرات د وخت چې کوم خبرې کېدلې د دولت د سکوت نه مخکې، طالبانو دا پیشنهاد کوي، دا فکر کوي چې تاسو موږ ته عقل نظام راکړئ، یو دوه کاله موږ نظام سرپرستی کوو، په دا دوه کاله کې موږ داسې یو وضعیت بهتری ته ورو د دې په فکر چې ترڅو بهتر شي وضعیت بیا انتخابات ته لاره ورو، انتخابات کوم یا دی اداره راشي. زما یو یو منبع چې ماته ما قبل کې سره خبرې کولې هغه یو د قانون اساسي د طالبانو یو مسوده واسطه ولا چې هغه کې د انتخاباتو ذکر شوی دی. زه نه پوهېږم چې دا څومره دقیق وي، ما تر اوسه دا نه ده د نورو منابعو سره نه ده تایید کړې. طالبانو په دې باره کې رسمي البته نه دي ویلي، مګر هغه قانون اساسي په کچې د ولوستلی سي ډېر زیات ماډل د ایران دی چې په هغه کې د علماو شورا باید وي، انتخابات باید وسي، رئیس جمهور باید وي. مګر دا چې طالبان څومره دا عملي کولی شي بیا په دې کې څومره حقیقت دی زه په دې کې شک کړم، چون چې طالبانو همیشه بیره دا وه که چیرې یو انتخاباتي سیستم ته ځي، یو ولسواکۍ ته ځي، نو دوی ته خلک رایه نه ورکوي او هغه په دې پورې دي چې د دوی عمل خلک ګوري. نو مګر بیا بېرته د ټوپک په زور باندې او د وخت په زور باندې طالبان کولی شي چې د انتخاباتو پایلې دغه وکړي په خپل نفع باندې تاثیر.
که چېرته همدا تشویش وي چې تاسو تکرار دا خبره وکړه چې انتخابات به څنګه شفاف ترسره کیږي، نو څه علت کېدای شي چې احمد مسعود ووایي که چېرته انتخابات طالبان هم وګټي دته د منلو دي؟
زه فکر کوم د احمد مسعود فکر دا دی چې طالبان به دې ته هیڅکله اماده نه سي، چون چې که طالبان انتخابات او ولسواکۍ ته غاړه ایږدي نو بیا طالبان به په خپل داخل کې د مشکلات سره مخامخ کیږي، چون چې د دې هغه افراد چې دي هغه به په مشرتابه باندې نیوکه کوي او نو پروپاشي به راځي. نو د احمد مسعود فکر زه فکر کوم دا دی چې دی په دې یو نو مطمئن دی چې طالبان په هیڅ صورت کې انتخابات ته غاړه نه سي ښودلی، نو دا یو نو شرط ته کړی دی چې انتخابات وکړي که هر ډول وي زه منم، چون چې دی فکر کوي چې دا امکان نه لري. خو زه فکر کوم که چېرې طالبان یو ځل وایي چې سید موږ انتخابات کوو دا د کاندیدان جراسي یو نو فکر کوم بیا دا هر څه تغیر ولای شي په افغانستان کې.
د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي و.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزراتسواتیا او 15090 مندل شي.
د یادونې وړ بولو چې د افغانستان په یو شمیر لوی ښارونو کې د اف ام په څپو د ازادي راډیو خپرونې د سهار راهیسې د ځینو ستونزو له امله نه شي اورېدلی، خو په لنډو او منځنیو څپو زموږ خپرونې دوام لري. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان اوسنی وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ وباله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانانو سره مرستې زیاتې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري وای په میلیونونو افغانان سږ کال د ژمي په درشل کې په افغانستان کې دننه مجبور دي چې د تودېدو او ډوډۍ ترمنځ یو انتخاب کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د آسیا پسفیک برخې پرون په ټویټر کې ولیکل چې د افغانانو د سمدستي اړتیا د پوره کېدو لپاره په ځانګړي ډول د کورنیو بېځایه شویو د اړتیاو د پوره کېدو لپاره لا ډېر نړیوال ملاتړ ته ضرورت شته. د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته چې پروسه شکل اوړی کابل ونیو، ګڼو مرستندویانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شوی دی. یو شمېر افغانانو ازادي راډیو ته په خپلو پیغامونو کې له روان اقتصادي وضعیت شکایت کړی. دوی وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
پکتیکا دی ولایت د سروبي دی ولسوالۍ د سیمې نه خبرې کوم، د کومې مرستې راځي د ولایت په صاحب ولسوالو ترازی د مشخوران او غریبانان د کاټو ته لاسرسی نه لرو، هغه خلک کاټو نه خریسي وسته
دا مرسته وسکون برسې ترازی دا پر اوځه باندې دوزو ملکان ټاکلې دي. ملکان پر کلی خپل شناخته لوي هغه نشته کی نور کار د پاتېږي.
زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د موسساتو او چارواکو ټولو نه داخله کوي چې اولی واجب مکوي بیا واجب کوي
بل ورته. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي چې د بې شمېره ستونزو سربېره په افغانستان کې نړیوالې مرستې اغېزمنې ثابت شوي دي. او چا پرون په ټویټر کې ولیکل چې پروسه شکل ژمی هم په خلاص لاس د مرستندویانو مرستو د افغانستان د قحطۍ مخه ونیوله. و چا له نړیوالو غوښتي دي چې له افغانانو سره خپلې مرستې ونه سپموي. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د ژمي له رارسېدو سره په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې اقتصادي بحران په زیاتېدو دی. سره صلیب تېره اونۍ د نړۍ له هېوادو وغوښتل چې په افغانستان کې له اړمنو سره مرستو ته راودانګي. ملګرو ملتو ویلي دي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې ورځ تر بلې دا ورته سخته کېږي چې خوراکي مواد او د سون مواد ترلاسه کړي.
د ژمی په درشل کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دایکنډي او بامیان د اوسیدونکو د وضعیت په څېړنه بوخت دي. د ملګرو ملتونو دې بنسټ پرون په ټویټر کې ولیکل چې په افغانستان کې د دوی مشر میری آلن مکګروتی د غدو ولایتونو ته تللې وه چې خلک یې وچکالۍ ځپلي دي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري. د بامیان او دایکنډي اوسیدونکو له دې بنسټ غوښتي دي چې له هغو میرمنو سره مرستې وکړي چې خپلو ماشومانو ته ډوډۍ پیدا کوي او د طالبانو له راتګ سره له کاره ګوښه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې نږدې 40 میلیونه افغانان په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. دا یوازې بامیان او دایکنډي نه دي چې د وچکالیو له امله هم خلک ډېرو مرستو ته اړتیا لري، بلکې د افغانستان ډېر نور ولایتونه هم سګنی وچکالی ځپلې دي. ملګرو ملتونو د بشري حقونو همغږي دفتر یا اوچا په افغانستان کې د سخت وچکالی اټکل کړی دی. اوچا په خپل کلنی راپور کې چې نوی خبر کړی دی اقلیمي وړاندوینو ته په پام دا خبره کړې ده. زما همکاري فريد سيال د چاپريال ساتنې د رضاکاران شبکې له مشر عبدالهادي اڅکزي سره مرکه کړې او لومړی پرې ترې پوښتنه کړې چې آیا په افغانستان کې د اقلیمي بدلون نخې له ورایخ کاری
بلې؟ هو، په افغانستان کې له بده مرغه د اقلیم په برخه کې دا یو ډېر اغېزمن سوی هیواد دی چې د نړۍ په سطح پشپژم کټار یا پشپژم لیست کې راځي. د دومره ډېر اغېزمن سوی هیوادونه یعنی یو به خو افغانستان شپږم مکان خپل کړی دی په دې برخه کې. اوس چې کم د اقلیم د بدلون ناورینونه یا بحرانونه موږ تجربه کوو یا یې ګورو، هغه دا دی چې د ژمي موسم راتسېدلی دی. له یوه اړخه وچکالي ده چې د کال د سره څخه اوبه کمې وي، نو اوس هم اوبه ډېر کمې شوي دي. البته د څښاک اوبه هم په ډېرو ځایو کې نشته او زموږ د افغانان په ډېرو ځایو کې د څښاک اوبه د کمښت سره مخامخ دي او دوی مجبور دي چې په دې برخه کې ناپاک اوبه وڅښي. او بل موږ د ژمي موسم هر کال چې رارسېږي یو غټه هغه چې تجربه کوو هغه غټ ناورین چې البته تجربه کوو هغه دا چې هوا ډېره ککړېږي او د دې ککړې هوا په خاطر موږ په زرګونو هیوادوان د لاس ورکو او دوی یا هم اسپتال ته ځي. په دغه اقتصادي بحران کې بیا هم یعنی دا یو غټ بحران دی چې دا اوس موږ تجربه کوو. او ژمی شروع شوی دی، اوس هم د پدې ژمی په سر کې د ورښتونو درک نشته، یعنی نه واوره شوی ده نه باران شوی دی او نه داسې څه شوی دی چې هغه د راتلونکي کال لپاره یو امید و دهقانان یا بزګران ته وښيي چې هغوی په راتلونکي کال کې دغه څه په استفاده، یعنی د دې ورښتونو چې د دې د زراعت لپاره په راتلونکي کال کې ډېر مصر او مفید تمامېږي چې په دې برخه کې اوسي.
دغه مسایل چې تاسو اشاره وکړه د اوبو کمښت یا د باران نه ورېدل دغه دهقانان چې ستونزو سره مخ دي، دې سره موږ کومې داسې حل لارې دغه خلک پلی کړي عملي کړي تر څو چې د اقل وکولی شي د اقلیمي بدلونونو یو څه مخه ونیسي؟
اول خود دلته څو آبادی چې ما ورته اشاره وکړله د هوا ککړتیا ده چې دا اوس موږ لاس سره ګروان یو. د دې په مقابل کې هیوادوال باید پلاستیکي یا داسې توکي ونه سوځي چې هغه هوا نورم چټلی او لاغه څخه بیا زموږ هیوادوال په مختلفو ناروغیو اخته کیږي. که څه هم بې وزلي په فکر دلته ډېر زیاتې خلک پیسې نه لري چې دوی داسې په مقابل کې یا ګاز رانیسي، خو بیا هم دوی کولی شي چې د زړو پلاستیکونو او د زړو ټیرو څخه استفاده ونه کړي. خصوصا دلته زموږ فابریکې لرو چې هغوی د انرژي د تولید لپاره د زړو ټیرو او مختلفو مواد څخه استفاده کوي، نو دوی ته مې سپارښتنه ده چې دا کار ونه شي او د دې څخه مخنیوی ونه شي.
د چاپیریال ساتنې د رضاکارانو شبکې مشر عبدالهادي اڅکزی چې په افغانستان کې د وچکالۍ د اغیزو په باب خپل نظر سره شریکه و.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
قسم د فوټبال د نړیوال جام سیالیو ته مخه کوو. د دغو سیالیو په ترڅ کې نن څلور لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. د دغو لوبو په نتیجه کې به د بل دور یو شمېر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ د لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته چې شپاړس ټیمونه به سره لوبې کوي، اته ټیمونه ووتل. په دې اړه نور حال به زموږ د سپورټي خبریال بختیار ساحل پر رپورټ کې واوري.
د فوټبال په نړیوال جام کې د غوره شپاړس لوبډلو د پړاو اته لوبډلې معلومې شوې. په قطر کې د 2022 زیږدیز کال د فوټبال د نړیوال جام په ګروپي سیالیو کې د لندې په 11 نیټه بیا هم څلور لوبې ترسره شوې چې پایلې د غوره شپاړس لوبډلو د پړاو اته لوبډلې هم معلومې کړې. لومړنۍ لوبه د ټونس او فرانسې ترمنځ ترسره شوې چې تر یوې په زړه پورې لوبې وروسته ټونس د لوبې په 55 دقیقه کې ګول وواهه او فرانسې ته 1-0 ماتې ورکړه. خو د فرانسې لوبډله لا هم د ګروپ په سر کې قرار لري او د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته لار موندلې ده. د دې ورځې په دویم لوبه کې بیا آسترالیا 1-0 ډنمارک ته ماتې ورکړه چې آسترالیا هم د سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه، خو ډنمارک او ټونس له دې ګروپ څخه پاتې شول. ارجنټین بیا 2-0 له پولند څخه بری ترلاسه کړ او د خپل ګروپ د سر ځای ونیو. ارجنټین چې د فوټبال په نړۍ کې یو پیاوړی لوبډله بلل کیږي، په خپل لومړنۍ لوبه کې له سعودي عربستان ماتې خوړلې وه، خو له هغې وروسته مکسیکو او پولند دواړه مات کړل. د دې ورځې وروستۍ لوبه د مکسیکو او سعودي عربستان ترمنځ ترسره شوه چې 2-1 مکسیکو وګټله، خو دواړه لوبډلې له سیالیو بهر شوې. د ګروپي سیالیو په دوام کې بدلندې په 12 نیټه کروشیا د بلجیم، کاناډا د مراکش، جاپان د هسپانیا او کوستاریکا د جرمني پر وړاندې خپلې لوبې ترسره کړې. د یادونې ده چې د شپاړس غوره لوبډلو پړاو ته انګلستان، سنګال، پولند، نیدرلند او امریکا متحده ایالات هم وتلې دي او دا پړاو سیالۍ به د ډسمبر په 3 نیټه پیل شي.
د پاکستان په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو بهیر تر اوسه دوام لري. د افغانانو د حقونو یو مدافع وکیل وایي په تیرو 2 ورځو کې شاوخوا 130 تنه افغانان په دې ښار کې پولیسو نیولي چې په هغوی کې ډیری د پاکستان د اوسېدو یا د هیواد سفر قانوني اسناد هم لري. نور حال زموږ د مشال راډیو خبریال نیاز علي په رپورټ کې اوري.
د کراچی پولیسو د غربي ضلع مشر ایس ایس پی فیصل بشیر په خپل یو بیان کې ویلي دي د خار په اورنګي ټاون، پاکستان بازار، سایډ ایریا او حب سیمو کې د نومبر په 20 او بیا په 30 130 افغان کډوال نیولې دي. د نوموړي په وینا نیولې شوو افغان کډوالو پاکستان ته دراتلو او بیا دلته د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لرل. ټول افغاني عدالت ته وړاندې کړي دي چې بیا عدالت زندان ته لیږلې دي. په کراچی کې د نیولې شوو افغان کډوالو وکیله منیزا کاکړ وایي چې د پولیسو لخوا د قانوني میش افغانانو د نیولو لړۍ لا هم روانه ده.
په کراچۍ کې تر اوسه د افغانانو نیول چې کوم دی غنه دي درول ستاره دویمه ورځ ایف آی آر په دوی باندې کټ کیږي. په دې کې د افغانانو سره پاکستانیان هم نیول کیږي. خو مونږ عدالت ته بار بار دغه ویایو چې کوم کسان چې کارډونه ویریفیکیشن راځي د هغوی ضمانتونو پر ځای باید هغه خوشي شي. پولیس نه دا تپوس وکړل شي چې وایي آیا تاسو دا خلک ولي نیولې دي، په کوم جرم کې منیولې دي، چې څا سره کارډونه یا پی او آر کارډ یا ای سی سی کارډ، ځکه چې دا کارډونه هغه کارډونه دي چې کوم د دیشي ضمانت ته دوی په پاکستان کې اوسېدلې.
د کراچۍ پولیس چې بیا دا تور ردوي وایي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې پاکستان ته په غیر قانوني تور راغلي دي او دلته د ژوند کولو اسناد نه لري. بلخوا په کراچۍ کې د قانوني کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ د نومبر په 19 لیډیو ته ویلي وو چې د اکتوبر په میاشت کې یوازې په کراچۍ کې 40 داسې افغانان هم نیولې شوي وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشي کړي دي. په دې کې 11 مېرمنې او 10 ماشومان هم شامل وو. په سند کې د پولیسو لخوا نور افغان کډوال په داسې حال کې نیولې شوي دي چې د پاکستان د بهرنو چارو ریاستي وزیر حنا ربانی کر د نومبر په 19 افغانستان ته تللی وه او له طالب چارواکو سره یې په 2 اړخیزه اړیکو خبرې کړي او بیا طالب چارواکو ویلي وو چې پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او د ورپی خستونځو په اړه هم خبري شوې دي او پاکستان له افغان کډوالو سره د خصولوک د تک را تک پلارو او د ویزو په برخه کې د ستونزو د حل په باب د همکاریو ژمنه کړې ده. بلخوا د نومبر په 30 د کراچۍ یو عدالت د نورو 2 اتیا افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیږلو امر کړی دی. په کراچۍ کې د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړي بیا مشال لیډیو ته ویلي
د کراچۍ یو عدالت د 2 اتیا کسانو افغانانو په کیس کې د ډیپورت آرډر وکړ کوم چې په 16 اکتوبر باندې نیول شوی وو. همدارنګ په د تیر 15 ورځې کې په مختلف فایرونو کې مختلف عدالتونو په کراچۍ کې تر 200 پورې زیات هغه کسانو د ډیپورت آرډر کړی دی. زموږ کوشش دا دی چې موږ د دوی انتظامات زر تر زره وکړو او دوی واپس خپل هیواد افغانستان ته ولیږو.
په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګرۍ استازي ګلودین وایي چې دوی هم هڅه کوي چې د سن په زندانونو کې بند افغان کډوال زر تر زره خپل هیواد ته ولیږي. د کراچۍ ترڅنګ د سن په نورو ښارونو کې بند افغان کډوال وایي چې له جمعي د راتګ سره په زندان کې له سختو ستونزو سره مخ دي. بلخوا د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ د کراچۍ مشر محمد شیر مسید وایي په زندانونو کې بند افغان کډوالو د مرستې لپاره یې څه ګرمې کپړې او سامانونه استولې دي.
موږ په دې حواله دا کار ورته وکړو چې دوه تمه تقریبا د ګرم کامل هغه مو 100-150 دانې ورته واخستلې، د پښې چاپل مو ورته واخستل کنه 100-150 جوړې، هر سیز د 7 نمبر روان سره تر 10 نمبر دیو چې کوم سیز راو شو، او صابن او پیناډول ټیبلټس او د بلډ پریشر ټیبلټس چې کومې دي دا مو ورته هغه کړې دي. نو موږ دا مرسته ورسره کړې ده.
د کراچۍ په زندانونو کې بند افغان کډوال وایي چې له ډېری مجبورۍ او د لوګي د لاسه ته افغانستان نه راغلي. د نومبر په 1 عدالت ته د وړاندې کولو په وخت یو افغان کډوال ګل نبی مشال لیډیو ته وویل
منګه غریب خلک اسو، منګه مزدوري ته راغلی اسو، دا خلک د وسنه نه راځي دلته، څوک د وسنه دلته نه راځي، مجبورې د خاطر نه دلته راځي، خلک مجبور دي. یو روپۍ دلته نه ده، 3000 روپۍ نه ده، 3000 روپۍ افغانۍ باندې یو ګورې وړه ده، دلته 9000 روپۍ دلته جوړیږي.
پسند کې افغان کډوالو د نیولو لړۍ د 13 میاشتو راهسي روانه ده، او وکیلانو په وینا تر اوسه د 1400 نه تر 2000 پورې کډوال نیولې شوې دي. بلخوا د سن حکومت وار په وار ویلي چې پولیس یوازې هغه افغان کډوال نسی چې قانوني اسناد نه لري او یا په سو جرمونو کې ککړ وي. د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې یو ان ایچ سی آر په وینا په پاکستان کې شاوخوا 14 لکه افغان کډوال میشتي چې پکې 9 لکه رجسټر دي، خو د 14 نه تر 15 لکه پورې نان رجسٹر افغان کډوال هم په پاکستان کې اوسیږي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت دلال پوری ولسوالۍ د چکنوز کلی نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د کوم آزادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. سلام، دا درخواست د افغانستان حکومت ته چې ورو زمنګ په افغانستان کې دا کمی افغانۍ چې زړې شوې دي، دا زمنګ نه صرافان ناخلي، دا زمنګ نه دکانداران ناخلي، دا زمنګ نه تاجران ناخلي، و دا روپۍ ستاسو زړې شوې دي او دا افغاني خندني را پسې کوي، دا ورته او جاب ته خطا کوي، یعنې ته خطا کوي، دا کوي، دا کوي، دا کوي، دا زړې افغاني چې دي چې موږ په سوداګرۍ نه راکې درخواست انده دي چې دا افغاني موږ په نوې بری بدلې شي، او یا دا یو مغم کی دې لپاره یو تسلیم ونیسي چې دغه مشکلات نه خلک راوځي، خلک مزري کړي یا چا تنخواه اخیستي، هغه زړې افغانۍ کې څوک نه اخلي. یو سلام ګلدین شکروال.
السلام علیکم ازادي رادیو ټول کارکونکو ته. محترم، دغه تشپنامه طالبان تقاوت حرام وي، دا سمد نه پیږي، تقاوت خو حرام نه دی، دا خو د معاش نه ګرځي. والسلام.
السلام علیکم، زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلي چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څه اندازه کومک کوو او وعده یې کړې وه. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اولې وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ چې کار پاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او د ښځو لپاره نیمه نړۍ خبرونې خپرېدو ته چمتو دي. خو په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کېدونکي دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي توماس ویست په سمنګان کې د مدرسې دیننه پرونی چاودنه وغندله. وی ویل چې هر ماشوم افغان دا حق لري چې له ویرې او ترهې پرته زده کړې وکړي. ښاغلی ویست زیاته کړه چې هیواد په دې چاودنه کې د یو شمېر ماشومانو وژنه محکوموي. د تېره شپه په ټویټر کې ولیکل چې پر ملکانو برید په عقل نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف هم په ټویټر کې لیکلي چې پر ماشومانو دې چاودنې حیران کړی دی. د سمنګان په مرکز ایبه کې پرون د الجهاد مدرسې دیننه چاودنه وشو چې د ځینو لویدیځو رسنیو په وینا د تلفاتو شمېر نږدې 40 ته رسیږي. تر اوسه د دغه چاودنې مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو د پروسه کال د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، ورته ګڼو چاودنو ډیرو چاودنو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومنله چې مشر په دې وروستیو کې په جګړه کې وژل شوی دی. د دغه سخت دریځې ډلې ویان په یوه صوتي پیغام کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، یوازې د خپل مشر ابوالحسن الهاشمي القریشي مړینه تایید کړې، خو د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د اسوشیټد پرس اژانس راپور له مخې د امریکا پوځ ویل القریشي د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سوریې په جنوبي ښار درعا کې د سوریې د یاغیانو په عملیاتو کې وژل شوی دی. دا د داعش سخت دریځې ډلې دوهم مشر دی چې په روان کال کې وژل کیږي. تر هغه مخکې د دې ډلې پخوانی مشر ابو ابراهیم الهاشمي القریشي په فبروري میاشت کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا په یوه برید کې وژل شوی و. د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې د اوکراین په سفارت کې پرون چاودنه وشوه. د سفارت د یوې استازې اولیا نیکولینکو په وینا دې چاودنې یو تن ټپي کړی چې د مرګ خطر یې نشته. نیکولینکو په خپل فیسبوک پاڼه کې د دې پېښې په تړاو څرګنده کړې چې سفارت د یو استول شوي لیک د پرانیستو په مهال دا ان چاودنه شوې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر د هسپانیا د بهرنیو چارو له وزارت وغوښتل چې د پېښې تحقیقات وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د خپل یو تبه پاول ویلان په اړه چې په روسیه کې زندانی دی اندېښنه ښکاره کړه. د سپینې ماڼۍ ویان جان کیربي پرون وروسته تر دې د اندېښنه څرګنده کړه چې د پاول ویلان کورنۍ وویل چې له یوې اونۍ راهیسې هیڅ حال نشته. روسیې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سریلانکا د کرکټ ملي ټیم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې ته په درېیمه یو ورځنۍ لوبه کې د 4 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. سریلانکا چې د آسیا د کرکټ اتله ده له افغانستان سره د 3 یو ورځنۍ لوبو کوربنه وه. لومړۍ لوبه افغان لوبډلې د 6 منډو په توپیر وګټله او دوهمه لوبه د باران له امله ونه شوه. د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن 4 لوبې ترسره کیږي. کاناډا له مراکش، کروشیا له بلجیم، جاپان له هسپانیا او کوستاریکا له جرمني سره لوبې کوي. دغه لوبو په نتیجه کې بعد بل دور یو شمیر نور ټیمونه هم مشخص شي. پرون د اتو ټیمونو ترمنځ لوبو په نتیجه کې د دغه جام بل پړاو ته چې 14 ټیمونه به سره لوبې کوي 8 ټیمونه ووتل. ارجنټاین 2-0 په مقابل کې پولند ته ماته ورکړه. مکسیکو 2-1 په مقابل کې له سعودي عربستان لوبه وګټله. استرالیا 1-0 په مقابل کې ډنمارک مات کړه او تونس هم له فرانسې لوبه 1-0 په مقابل کې وګټله.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالویخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. له یو کال څخه زیات موده کې چې ګان شمیر د دولتي او غیر دولتي ادارو کارکونکو کې افغان میرمنې په کور ناستې دي. په دې کې داسې خزي هم شته چې کورنۍ ته د ډوډۍ پیدا کولو مسولیت ورلغړی وو. دوی ازادي راډیو ته په رالیګل شو یو پیغامونه کې وایي چې له یوې خوا څخه بیکاری او له بل لوري څخه بیوزلی ډېر زوروي. خو یو شمیر میرمنې بیا د طالبانو له تیرې دورې څخه چې هغه وخت هم دوی ته لکور څخه بهر د کار کولو اجازه نه ورکول کېدله، په کور کې د کار کولو خپل هغه تجربه را سره شریکوي چې دوی ته ډېرې ګټورې تمامې شوې وي. د ولسی جرګې په خانه غړي ملالي شینواري وایي چې په ژوند کې له کامیابۍ سره هغه وخت مخکېږو چې په هر حالت کې روښانه راتلونکی ته هیله ولرو. هغه د طالبانو له تېرې دورې نه کیسه راته کوي.
ما وړاندې د دې نه چې طالبان راشي هم یو څه هڅه کړه چې چون زه د مور پلار نه یتیم وم، پلار مور مې دواړه وفات شوي وو، ډیر کم عمر نما کوشش وکه هڅه مې وکړه زه به شاید یو څوار لسو کلو جیلې وم چې ما د حیاتې په مزده کړه باندې پیل وکړ. زما مور خپله هم خدای دی وبخي حیات او جامې ګنډلې، خو ما د هغې نه زده کړه نه وکړې چې زما عمر د دې ایجاب نه کړ چې زه زده کړم. خو زما په هغه یو ډول څه ویم په جین کې مې دا و چې باید زه ملاسي کارونه د جامو طرحې دا وکړم. نو په ذهن کې به مې هر کله د رنګونو سره لوبې کړې چې دا رنګ د دې سره ښه ښکاري، دا رنګ د دې سره ښه ښکاري. بیا ما یو لنډکی غوندې کورس تقریبا یو درې میاشتې کورس ونیوه چې هماغه د کورنیو جګړو په مهال باندې ما لږ لږ خیاطي هم کړه. ما او کشر ورور به مې د دې دپاره چې په موږ باندې ټولې دروازې وتړل شوې مجبور وو چې د امرار د معاش دپاره یا سوال وکړو او یا کار وکړو. نو موږ د سوال نه کار ته ترجیح ورکړه، ځکه د سوال روزي چې ده د شرمندګۍ ده. نو زه هیڅ چاته توصیه نه کړم چې ناهیلي شي او فکر وکړي چې هر څه بند شو نو دروازې د ژوند دروازې ګوندې تړل کیږي.
اغلی شینواری وایي چې نن سبا میرمنې د سړک لغاړې ځینې هغه شیان خرڅوي چې دوی په خپله په کور کې جوړوي. د دې په نظر لدینه چې بل ته د سوال لاس اوږد شي، دې ته ورته کارونه ډیر ښه دي چې میرمنې وکړي.
مثلا ښځې همدا اوس چې په کورونو ناستې دي، کړی شي چې خپل واړه بزنسونه وکړه. خصوصا زه دلته ګورم د کابل ښار په ځینو واټونو کې ښځې ناستې دي، خپل لاسي توکي پلوري، یا مثلا سابه پلوري، یا مثلا اچار او ترشي ربا داس چان دي چې دوی پلوري مختلف وړي سوداګري کوي چې د دینه چې سوال وکه غدایګری وکاندي او نور تسترګي ولري. دا ورته ډیر شرافت مندانه او ابرومندانه کار دی. زما هیله بدای چې دوی فکر وکړي چې کم هنر دوی لري، په ځان کې دي سوچ وکاندي چې څنګه کړی شم چې زه ځان اوزګاری ته ورنه کړم. همدا اوس زه هم همداسې یو څوک یم چې په افغانستان کې یم، په کور یم، ولې زه اوزګاره نه یم؟ ځکه زه ځان دپاره مشغوله پیدا کوم او مثبته مشغوله ځکه ځان ته پیدا کوم چې زه غواړم چې ګټور ژوند ولرم. کور کې نه ما یوازې سوچ وکړم نو شاید زه ناروغه شم، ولې زه که ډیر وړوکی کار همی ځان په مشغوله کوم او فکر کړم چې د نورو لپاره باید څومره زکړی شم ګټوره ثابت شم.
میرمن شینواری زیاتوي په کور کې هم په کار کې نوښت راوستل شونې دی. نوموړي د ځان په اکلا وایي چې خیاطي زکه په ګلدوزی بدله کړه چې ښه بازار یې درلوده.
یو وخت ما خیاطي کړه، بیا د طالبانو په وخت کې بیا مې چې ولیده چې د خیاطۍ نه یعنی یو څه هغه مودې لاړه هغه جامې چې به موږ ګنډلې، بیا یو بل شهر ووته چې هغې ته به ګلدوزیانې به وي، هغه ماشیني ګلدوزیانې. بیا موږ ما او کشر ورور مې په ګلدوزیانو شروع وکړه، دواړو به جامې ګنډلې. او که څه هم هغه وخت بیا دا و چې زما خور ډاکټره ده، هغې لاقل زموږ د ژوند ګاډی چلیده، ولې ما نه غوښته چې زه د یو چا لاس ته کینم. او زه نه هیچ چا ته هم توصیه نه کړم چې اته ښځه دې د نارینه لاس ته کینی او فکر دې وکړه چې بس هر څه چې دی باید نارینه یې موږ ته راوړي. که ښځه غواړي چې ارزښتناکه ژوند ولري باید فکر وکړه. او هر هنر چې لري، که هغه د پخلي هنر دی، که هغه د جامو ګنډلو هنر دی، که هغه مثلا حکاکی ده، رسامی ده، هر ډول هنرونه چې په دې دنیا کې شته په ښځو کې هم امکان لري چې موجود وسي، نو هغې نه د استفاده وکړه، هغې ته د وده ورکړه او هغې نه د خپل ژوند امرار یا د معاش یو برخه جوړه کړه. البته زه نه وایم چې ټول مصارف به ښځې په غاړه اخلي، اما په کور کې که چیرته ښځه او نر دواړه ونډه واخلي نو هغه کور اوسا او سوکاله وي.
سایما خوګیانی هم وایي چې د طالبانو په تیر نظام کې ځان ته داسې مصروفیت پیدا کړی و چې هم یو څه ګټل او هم وخت ترې اندازې خوښ تیریده.
د تیرو طالبانو په دوره کې اکثره ښځې چې تعلیم یافته وي، باسواده وي، پیورنګنه پیورنګه کارونه ځان ته کور کې پیدا کړي وو او ځان یې پرې مصروف کړي وو. شیو دغې د جملې نه موږ ننګرهار کې یو څو تنه معلمینې وو چې په اوله کې مو کوشش وکړي چې کورني کورسونه ولرو، یعنې جنکوی ته سواد زده کړي او د قرآن شریف تدریس وکړو، چې وروسته همدغه پروسه بیا سویس ایډ کومک کړه ده. یو وخت پورې چې کله طالبان خبر شو، بیا راغله زموږ نه طرق تعلیم وو، حاضرګانې غونډې کړلې او دروازې شاته او اختار راکړه چې باقي نور جنکین راټولوي او کورو ته به راځي. خو بیا هم په انفرادي شکل اکثر شاګردان هلته د موږ نه زده کړې کولې او موږ ورسره کومک کولو. دویم دا چې مثلا په هغه وخت کې ما په خپله د ایم سي ایچ په کلینیک کې ولنټیر کار کولو چې ام بکار یاد کوم او په جلال آباد کې دا ام به مثلا مصروفه شوم. نو دا هم یو ښه کار و. ما هغې ځینه بیا په طالبانو په آخر کال ما خپله د جرمن اګوراکشن ماسې سره کار وکړې. سي تعلیمات هم ورکول خصوصا د شینوارو په ساحه کې غنیخېلو کې او بېسودو کې پروژه وه. سړی به تله مسجدونو ته هلته به خلکو ته سي تعلیمات ورکول او ښځې به مثلا په یو کلي کې چې یو مشر و د هغې کور ته به راغ موږ تللی شپېته ښځې پنځوس ښځې په هغې کې به موږ ته سي تعلیمات ورکول. د امراض وخت ته به موږ ته معلومات ورکولو چې دا موږ ته په ګټه وو ځکه هغې وخت کې هم یو مقدار معاش جرمنیانو ورکولو او هم مثلا خلکو ته هم خدمت و او ښځې مثلا په دې پوهېدي چې څنګه دو مثلا ځانونه د امراضو نه وساتي او څنګه مثلا خپل ژوند او زندګي پاکه تنظیم کړي په کورونو کې.
میرمن خوګیانی د انګریزي ژبې د طالبانو په تیره وکمنۍ کې زده کړې.
د هغې ترڅنګ خپل زده کړې کولې. مثلا تر هغې چې نوی نظام راتلو او مقعد اداره یې لاندله ما خپله څلور لیوله په کور کې ختم کړه. یو سپین ږیری استاد و زموږ کوڅه کې وو، هغه راتلو کور کې راته تدریس کولو د انګلیسۍ درس به مې ویلې. اول لیول، دویم لیول، درېیم، څلورمه پورې ما کور کې ولوستل. یعنی دے ماتا لیرے گا ٹھوکڑا چکل نظام بدل شو ورس آزاد شو انز انٹینسیف پور رسیدلی ہوگا انتا پخپل ہا آغا شایر چی امادگی و راتن کے دے پارا نظمانگا ہی نم دے جنکوی نا دے خوزنا دادا چی نومی دے کے گئی ما ہر شبی پسی لناشتا کوش شو کے چی زدکلی و کئی اور یا یو بل چاہتم خیر و رسیگی خلق تا چی ور زدکلی دا ښه کار دی، ښه پروسه ده. تاسو خپل هم پخپو درېږئ او راتلونکي نسل هم پخپو درېږي.
لیکواله او ژورنالیسته سیما ستانکزی بیا وایي چې د زده کړې کوم امکانات چې د طالبانو په اوسنۍ دوره کې شته په تیره دوره کې نه وو، نو ځکه له افغان میرمنو څخه غواړي چې له دې وخت څخه د خپلو زده کړو لپاره ډېره ګټه واخلي. دا چې څنګه نوموړي وایي
که مونږ د طالبانو تیره دوره له نن سره مقایسه کړو نو ډېر تفاوتونه موجود دي، ډېر زیات سهولتونه شته. هدف مې له سهولتونه دا ده چې موږ اوس کولای سو موږ ټول مثلا له مجازي نړۍ سره موږ وصل یو. یعنی موږ نن د افغانستان یا د هر وګړي په لاس کې موبایل ده، پیشرفته موبایلونه یې په لاس کې دي او انټرنټ سره وصل دي. دوی کولای سي دې طریقه په ځان باندې سرمایه ګذاري وکړي. یعنی کولای سي آلماني زده کړي، کولای سي انګلیسي زده کړي، کولای سي کمپیوټر زده کړي، کولای سي ریاضیات یا ساینس مضامین سره د انټرنټ له طریقه مثلا د یوټیوب د دې سفول طریقه پخشیږي. هغه زده کړي ځان ته د مثلا کورسونه ونیسي، آنلاین کورسونه سته چې موږ کولای سو له دې نه ګټه واخلو، استفاده وکړو او مطالعه وکړو. هر رقم کتاب چې زموږ خاص او ذوق ده کولای سو هغه له دې مجازي نړۍ نه ترلاسه کړو او ویلولو او خپل استعداد نور هم وځلوو. یا مثلا که چیرې دا کار نسو کولای کېدای سي په ځینو کسانو سره چې مثلا هغه دې خیاطي لري یا مثلا قالین بافي لري په دې وکې هم ځان کولای سو مصروفه وساتو او هم کولای سو خپلې کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ هم یو بازو ووسو.
میرمن ستانکزی هم د طالبانو په تیره واکمنۍ کې داسې کارونه زده کړي چې تر ننه یې په درد لګي.
په تیره دوره کې زه یو تن له هغو کسانو نه وم چې ما د طالبانو په تیره دوره کې د غالۍ اوبدل مې زده کړله، خیاطي مې زده کړله، ګلدوزي مې زده کړله او اوس هم وخت نه وخت مثلا زه خپل جامې خپل ګنډم بې له دې چې زه خیاط ته لاړه سم خپل پیسې هغه ته ورکړم مثلا مصرف وکوم یا مثلا د لاره چې مثلا زه کوم بیا چې زه مثلا خیاط ته خیاط کې جامې نه وي ګنډلې بیا تا ته بهانه کوي بلې هفته تر اوسه ګوره دا د انسان د وخت تلف کول دي. خو که چېرې یو هنر د زه وي ولې هغه ته په خپله خپل ځان ته ونه کوي. نو ښه به دا وي چې زموږ خویندې باید له دې وخت نه له دې چانس نه باید ګټه واخلي د ځان د سرمایه زاره لپاره په هر برخه کې سی وی یا د تحصیلی برخه کې یا مثلا حرفوی برخه کې په هر برخه کې سی دوی لازم اګنی کولای سي سلیقه نه استفاده وکي ګټه واخلي او مخته ولاړ سي. دا په دې معنا نه ده چې موږ مثلا د ښوونځي ور وترسه هر څه وترسو نه. یو مشهور متل دا وایي که یک در بسته صد در باز. نو نور لارسته نور چارسته مثلا د قران کریم کورسونه دي ولی دوی کولای سی ساغل تا مثلا زانونم راجستر کی ویل ولی وی وید ده یو بخط اسم گلدین باید خگرد واخلو او دزم دنده او راتلون که لپاره باید لدین خیر استفاده وکو ترسو راتلون که کسی زمان خوزی او کاری دفاتر برتا پیل که گی منگا پا بش پرد تو به آمادگی ولرو او خالی ذهن ورتو نوزو
درن دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00420211416401. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل او ملګری.
اساسی او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ او خوشاله وي. قدرمنو دوستانو، دا ونه د رای د حق په تړاو بحث لرو. دا چې خپل رای شې ده او په قوانینو کې سره غلي ولې نقص کیږي د حق په دې اړه خبرې اترې لرو. په دې بحث کې را سره میلمه ده محترم تاج الدین منصور سعادت، افغان حقوق پوه. په پیل کې به سعادت صاحب ته ښه راغلاست ویو. سعادت صاحب، د رای او د رای د حق په تړاو کو دوستان ته معلومات ورکړي نو خبروي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته او تاسو قدرمنو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. په دې باره کې چې رای چې د رای د هر وګړي د یو مملکت قانوني او اصولي حق دی. هر وګړی خپل د زعیم او رهبرو د قانون په اساس کولای سي چې انتخابات کې اشتراک وکړي، لکه پارلماني انتخابات، ریاست جمهوري انتخابات. داسې موارد کې کولای سي خپل رای استعمال کړي. رای یعنی د هر شخص، د هر هغه چا چې قانوني اهلیت ولري، کولای سي چې په دغه پروسه کې شامل شي او خپل حق کاروي. د رای ورکول حق یعنی د مستقل مشخص او د هر وګړي صلاحیت دی. د یو خامون کولای سي وایي دا مکلفیت دی، هو هم حق دی. مکلفیت په دې معنی چې د یو مملکت د پرمختللو او پرمختګ لپاره هر وګړی ایماني وجداني مکلفیت لري چې یو ښه زعیم څنګه وکولای سي د یو وطن د بحران او وحشت او د بربریت او د ناقانونی او د ظلم او استبداد او د بی عدالتۍ نه وژغوري. هغه کس باید تعیین سي، انتخاب سي. یعنی هر وګړی کولای سي د دې تثبیت په اساس په انتخاباتو کې اشتراک وکړي. که دوی اشتراک ونه کړي، خپل اهل پیدا نه کړي، کار لپاره، زعامت لپاره او ریاست جمهوری لپاره، ولسمشری لپاره، نو مشکل دی او متاسفانه وطن به وطن نشي. دموکراسي معنی نه ورکوي. نو د دموکراسي په حکومتو کې او دموکراسي په اصولو کې د رای ورکول یو ضروري او ډیر مهم او یو اساسي بنا لري. کدا غ رای نی، نو په دې معنی چې یو رکن د دموکراسي ناقص دی او خلق نشي کولای سي د واقعي دموکراسي تمثيل کړي.
کورودان، په قوانینو کې، البته په بین المللي قوانینو کې، د رای د حق په تړاو ساده سپسره غلي دي.
په بین المللي قوانینو کې دغه رای تقریبا د داخلي هوادو په شکل دی، یعنی د هر یو مستقل هواد په شکل کارول کیږي. رای عموما په څو موارد کې استعمالیږي. یو ما مخکې ویلی سه پارلماني دا ریاست جمهوري انتخابات دی، یو بل په دغه بین المللي موارد کې لکه رای د شورای امنیت. مونږ کولی سو یو مثال ورکو، د قندوی سه کله قطعنامې صادروي، یعنی یو مملکت د سازمان ملل د منشور سرغلونه کوي او دوم د ووم فصل نه یا د شپږم فصل نه دوی سه کله سرغلونه وکړي، نو په دې حالت کې د نړیوال هیوادونو سه په شورای امنیت کې یا په سازمان ملل متحد کې دوی کې غړیتوب لري. دوی کولای شي جلسه ونیسي په مجمع عمومي کې. په دې صورت کې دوی کولای شي په یو موضوع د حل لپاره یا د یو هیواد د اقتصادي تحریمات لپاره دوی کله وځ کوي، دوی انتخابات مخه کوي او دوی غړو کولای شي په یو مجمع کې، په یو مدور میس کې کینی او خپل رای وکړوي. مثلا دغه د ایران موضوع خیمسه، دغه دوی د حقوق بشر او د اعتراض صادراتو او د دېغه مواردو سپو ایران کې نقصې وی دي دوی تحریمات وضع کوي ایران باندې دغه تحریمات خامخا په دې کې رایګری کیږي یعنی په بین المللي سبک باندې سکل رایګری وسی دوی مکلفیت لري دغه رایګری په نظر کې ونیسي او په دغه اساس د منشور ملل سازمان ملل متحد په رانا کې دوی هغه هیواد باندې اقتصادي تحریمات وضع کوي او په دوم پړاو کې تحریک اقتصادي تحریمات نتیجه ورنی کی کوای سی مورد قهریه مورد ورته وای سی په قهریه مورد کی کوای سی سی سازمان ملل د شورای امنیت د دوی غړو نظامی شکل سره په غیوات باندې فشار راولي او هغه مجبور کی سی د بین المللي میثاقونو او د بین المللي منشور او قوانینو ته غاړه کیږي او هغه ملي
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا موضوع مطرح شوی ده کڅنګ
د افغانستان په اساسي قانون کې یعنی د جمهوریت د وخت او د ریډرشم ماده کې یعنی دا سره غړي د هر افغان کولی سي ځان کاندید کی انتخاب کی یا بل څوک انتخاب کی یا رائے ورکي مشخصا په دې باره صراحت لري او دغه رائے ورکول د افغانستان د خلکو اساسي حقوقونو څخه یو حق وو متاسفانه دغه اوس کاربرد نه لري او نشته مخکې دا واجب التعمیل وو خلک د انتخاباتو کې اشتراک کول او رای ورکولای دغه ډیر مهم دی او ما مخکې ویلی چې دا د دیموکراسي او د ولوس او د ولوس د رای او د حاکمیت د تمثيل لپاره خنمونه ده دغه رای ورکول ولته رای ورکول څخه دیموکراسي ولوس او د ولوس ونده او د ولوس د حکومت جوړولو موضوع اهمیت نه لري
اساسات بوله او په کوم مواردو کې د رای حق نقص کیږي
دغه په هغه مواردو کې نقص کیږي مثلا د قانون نقص د ادبی په معنی سره د خلکو د نقص په معنی ده فکر یو کس وغوالي سره رای ته چمتو سی او رای وکړوي یعنی د دې په وړاندې موانع پیدا سي یعنی غیر قانوني موانع لکه جنگ لکه تهدید یا لکه دغه زور زیاتی ظلم او بل ډیر مهم سو فساد وو فساد د اداري وو یعنی یو نیم خلک غوښته خپل رای هغه چاته وکړوي سره غوالی یعنی دوی غوالی خپل زعیم او رهبر او یا وکیل تعین کی نو په دې واجه سکل دوی رای وکړول او ورسته د دې د صندوقونه شکیدل او در دې رای باطلې دي او بل چاته د فاسد خلکو خوخه او مغوته خپل رای وکړول سده د رای ورکول پروسه مختلف لاله او دغه موضوع به ختم سیوی او مسی او دغه نتیجه لا سره نغی سده حالت ته نقص درای و ورته ویلی سو او دغه موارد دوسه یو کس د خپل حق نه محرومیږي او نشي کولای سي خپل خوخه کس ته رای ورکي
په اوسنۍ شرایطو کې البته په افغانستان کې تاسو درای حق څنګه ارزوي
په اوسنۍ شرایط کې خو موږ دغه هغه نه لرو د بخوا قوانینو سچو خصوصا اساسي قانون اوس دا نه پلي کیږي او دا د افغانستان کې اوس واجب التعمیل نه دی د افغانستان قانون نشي مېرل کیږي او اوس هغه نه لري ځایګه بخوانی خپل ځای نه لري نو په دې وجه موږ نشي ویلې سپوس په افغانستان کې رای کارول یا په رایو انتخاباتو کې په دغه پروسه کې شامل دل دا بخي اصلا وجود نه لري یعنی سیستم درای هغه وخت مشخص کیږي چې د حکومت اساس د قانون اساسي قانون په شکل جوړ سي تشکیل سي او خلکو دغه په مادي په اساس او دغه د خپل صلاحیت په اساس خلک ځای پیدا کی او خلک په پروسه کې وند واخلي نو اوس جمهوریت نسته اوس دموکراسي نسته اوس خلک د خلک ارادي نه تمثيليږي او خلک نشي کولای څه په دغه موارد کې تاسو ویلې دغه په دې کې وند اخلی او خپل رای وکاروی نو کله هغه نظامونه سم ما مخکې ویلې د هغه جمهوریت او انتخابات او اکثریت او اقلیت دغه موارد مطرحی به د رای موضوع مطرکیږي نو اوس په دغه موارد موږ په افغانستان کې نه لرو نو په دې وجه افغانستان هوس پر دغه مواردو حکومت لري او دغه د خلکو وند مشخصا په دغه موارد تاسو ویلي د قانون اساسي په اساس نسته او نه خلک په دې موارد کې کوم تمثيل کولای شي
دا چې د رای حق نقص نشي د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې
دولت دا په کار دی چې دغه دولت جوړ شوی دی د ملت نه جوړ شوی دی دولت یعنی د ملت ملت یعنی دولت یعنی که دولت نی ملت نشته که ملت نی دولت نشته نو په دې وجه دولت دا په کار ده چې خلک ته زمینه مساعده کی خلک ته پریدي او ورته اجازه ورکی چې خپل د خوخي کس ته رای ورکی که په هر موضوع یا هر بخش کې انتخابات په ډیر موارد کې مونږ لرو او بعد دغه سوچ مخ کې په دغه قوانین په افغانستان کې مشخص شوی وس لکه د شاروالۍ او لکه د پارلماني او ریاست جمهوری په نور موارد کې ضرورت دیدی اوس باید هغه وسی رای وکارول سی باز دغه زمینه مساید سی دغه زمینه هغه وخت مساید کیږي یا پوخه قوانین باید په افغانستان کې عملی سی دا ومنل سی دغه په اساس یا لیک تعدیل سی که دوی غواړي سی تعدیل ته ضرورت تعدیل دی سی هغه موارد سی د شریعت په اساس یعنی په تعارض کې دی هغه د تعدیل سی نور پخوا قوانین د پلیسی هغه ډیر مصرف سی وی دی په هغه باندې ډیر زحمت ایسر سی وی دی خلک قانون پوهان یعنی ام مادی او مانوي ډیر ارزښت لري افغانستان ته نوزه دا وایي مسه دغه کاش کې دا موارد په نظر ونیول سی دا پلیسی او دغه سچې موږ له لاس ور کړی دی هغه بیرته د جوړ سی او افغانستان او خلکو د افغانستان وکول سی هغه سچې اراده لري سچې رای لري سچې دوی غواړي خپل رای په قانوني اساسي او وجداني شکل سره وکاروي او استفاده یې کینو
مننه کو ساده سپ کور ودان قدر من اوریدن کو اداوت دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو ډالې کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو پوزور کازریګو تاسو ټول په لاس پرو علامه مل شاه خاده او بریالي اوسئ
واورا دادا انا
شو بس فاتي او مكتب تزم او رادادا